اته بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې طالبان د خپلو پاتې بندیانو پر خوشې کېدو ټینګار کوي چې د سولې خبرې پیل شي، او ژمنه کوي که تر اختر پورې د دوی ټول زندانیان د لیست له مخې خوشې شي، د سولې خبرو ته به چمتو شي. اروپایي ټولنه بیا وایي چې د سولې خبرې جګړو ځنډولې دي. مخکې تر دې چې د دې خبرو تفصیل درکړو، خبرونه لرو. د افغان سولې په تړاو نن په واشنگتن کې آنلاین غونډه جوړیږي. امریکا له افغانستان سره د نږدې 130 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړه، او د روسیا او امریکا مشرانو د وسلو د کنټرول پر مسلې خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د ګاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه په یو غونډه کې خبرې وکړې. د ویډیو کانفرنس له لارې دا غونډه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده، او په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران به هم خبرې پکې وکړي. د انسټیټیوټ په یو خبر پاڼه کې ویلي تمه ده چې په نننۍ بحث کې پر دې خبره ټینګار وشي چې سیمه ییز اتصال او په تیره د سوداګرۍ او ترانزیت پراختیا څومره له امنیت او د سولې د بهیر له دوام سره مرسته کولی شي. شاغلی خلیلزاد تیره میاشت منځنۍ آسیا ته سفر کړی وو. هغه مهال پر ټویټر لیکلی وو چې د ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د سولې د ورستیو پرمختګونو او د سولې په ټینګښ کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د حیاتي ونډې په اړه خبرې کړې دي. امریکا له افغانستان سره نږدې 130 میلیونه ډالره نوې مرسته اعلان کړه. په کابل کې د امریکا سفارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلی دی چې د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې لپاره سباندې 16.1 میلیونه ډالره ځانګړي کړي، او د نړیوال بانک لارې د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې پر مهال د افغانستان د روغتیا او پوهنې د سکتورونو او د ولایتي ادارو د ملاتړ لپاره د 90 میلیونه ډالرو مرستې د سپارلو بهیر چټک کړی دی. په بیان کې د امریکا د سفارت د شارج د افیر راس ویلسن له قول راغلی چې وای د مرسته داسې محل کېږي چې افغانستان د کووید 19 ناروغۍ له اثراتو سره د مبارزې په حال کې دی. شاغلی ویلسن وای چې متحد ایالات له افغان حکومت، مرستندوی ټولنو، د بشري مرستو له نړیوالو شریکانو او خصوصي سکتور سره په تماس کې دی چې په افغانستان کې د دې وبا پر ضد د مبارزې لپاره د هغوی ملاتړ جلب کړي. د زابل امنیتي چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت پر یو شمیر سیمو د هغو د حملو په ځواب کې ترنه مرجوب لاړولې ده. د زابل د امنیت قمانداني ویاند سمونوال حکمت الله کوچی پرون پنځشنبه په مرکز کلات کې خبریالانو ته وویل چې طالبانو د څلور ورساتونو په اوږدو کې په شمال زو، شینکی، نوبهار، اټغر او ارغنده ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر بوستو حمله وکړې. شاغلی کوچی زیاته کړه چې افغان ځواکونو د حملې شنډ کړي او په ځوابي حملو کې لا اویا زیات طالبان مړه او ټپیان کړي.
د زمینی او هوایی اجرات له امله دوی د 2 نفر نه زیات تلفات لري. امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات نه دی وکړي، برعکس دښمن په خپل شوم او مغرضانه اهدافو کې پاتې او ناکام راغلی.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وای ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول، د تړون او د کورونا ویروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړي. دا د دوړو ولسمشرانو ترمنځ په افغانستان کې د امریکایي پوجانو د وژلو لپاره د روسي لخوا طالبانو ته د پیسو د ورکولو د ادعا لرابر سره کېدو وروسته لومړنی ټلیفوني تماس دی. سپین ماریا او کرملین په دې اړه په خپلو بیانونو کې د لانجمنې مسلې ته اشاره نه ده کړې، خو دواړو ویلي چې ټرمپ او پوتین د نوي پایل پونوم د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې پاړه چې د اعتبار موده پای ته رسیږي او د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې پاړه خبرې کړې دي. د کرملین په خبر پانه کې بیا دا یادونه شوې ده چې دواړو ولسمشرانو د ایران د اټومي موافقې پاړه خبرې کړې دي. د نوي سٹارټ تړون چې اعتبار په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي، واشنگتن او مسکو ته اجازه نه ورکوي چې د ستراتیژیکو اټومي وسلو له 1550 زیات سره کې ځای پر ځای کړي. ټرمپ غواړي چې چین هم په دې موافقه کې ورګډ کړي، خو پکینګ دا وړاندیز رد کړی دی. متحده ایالاتونو پر روسیې تور لګولی دی چې د سپوږمکیو بشتون کې توغنده په فضا کې آزمویلې. واشنگتن ویره څرګنده کړې ده چې شای روسیه د دې توغندوی په وسیله د امریکا او د امریکا د متحدانو مهم سپوږمکۍ وګواشي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د جولای په 15مه یوې کوچنۍ فضایي بیړۍ خپلې سپوږمکۍ د ځانګړو تجهیزاتو په وسیله تفتیش کړه، خو متحد ایالاتونو پرون د جولای په 23مه وویل چې دې بیړۍ یو بل ماموریت درلود. د امریکا د فضایي ځواک د فضایي قرارګاه قمندان جنرال جان رایموند وویل د روسیې د سپوږمکیو دا سیستم چې د ځمکې په مدار کې د ګرځنده وسلو د ازمویلو لپاره کارول کیږي هماغه سیستم دی چې موږ د روان کال په پیل کې هغه مهال چې د امریکا د حکومت یوې سپوږمکۍ ته نږدې شوه د هغو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې وه. جنرال رایموند زیاته کړه دا کار د روسیې له رسمي پوځي تګلارې سره سمون لري چې په فضا کې وسلې ځای پر ځای کړي، څو وکولی شي له امریکا او د امریکا له متحدانو سره خپل تجهیزات انډول کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبان وایي د سولې خبرې د دوی د زندانیانو د خوشی کېدو له عمله ځنډېدلې. اروپایي ټولنه بیا دا څرګندوي چې دا خبرې شخړو ته شاته کړي. په دې ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار طالبانو ته پیغورونه ورکړي.
طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پرېږدئ، د چا غلامي، د یوې استخباراتي ادارې غلامي، وشرمېږئ.
وړاندې به په خبرونه کې د دې خبرو تفصیل درکړو. په نړیوالو موضوعاتو کې به مو له دې خبر کړو چې پکینګ د مریخ ماموریت پایل کړ. تمه ده چې د چین دا ماشین په اووه میاشتو کې مریخ ته ورسی شي. د کور کلی په پروګرام کې د ماشومانو د څارلو مسأله څارو.
دلته ناست یم چې د کورس وخت تیر شي، بیا چې کور ته لاړ شم بیا به ورته یم چې تللی وم.
د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې د میرمنو د کار موندنې موضوع څیړو.
اول مینست شهید سوایم دری ماشمانم دغا بینزه کالا کیوزی زخپل خیاتی که اومان نغم اصلا بخپل مشکلات خپل مخیط اولم.
د بین الافغانی خبرو د پیل لپاره لپر لپسې غوښتنو وروسته طالبان وای که د بندیانو د خوشی کولو پروسه بشپړه شي نو دوی چمتو دي چې له لوی اختر وروسته بین الافغانی خبرې پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وای چې په قطر کې د طالبانو دفتر د خپلو ژمنو په اساس باید د جګړې ډګر ته د خوشی شویو طالب بندیانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړه بنده او ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. بلورته د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازي وای چې په افغانستان کې د سولې بهیر د بندیانو د خوشی کولو نه بلکې د تشدد لداسي او بهیر سره مخامخ دي چې د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور تفصيل د احمد تکل پورا پور.
طالبان د بین الافغانی خبرو د پایل په برخه کې یو ځل بیا پر خپل پخوانی دریس ټینګار کوي او وای چې دا خبرې به یوازې د بندیانو د تبادلې د بهیر له بشپړې دورسته پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون مخام پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل طالبان چمتو دي چې له لوی اختر مخکې د حکومت بندیان خوشی کړي، خو په دې شرط چې حکومت هم د طالبانو پاتې بندیان له سپارل شوي لست سره سم خوشی کړي. شاهین زیاتوي چې طالبان له اختر وروسته د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. هڅه مو وکړه چې د ښاغلي شاهین د نوي ټویټ په اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا نظر هم په دې راپور کې راوخلو، خو په دې کار بریالي نشولو. خو د دې شورا ویان جاوید فیصل پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې طالب بندیانو د خوشی کېدو پر مهال قسم یاد کړی و چې بیا به په جګړه کې برخه نه اخلي، په داسې حال کې چې ډېر جنگیالي یو ځل بیا د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. ښاغلی فیصل زیاتوي چې په قطر کې د طالبانو دفتر دی له خپلې ژمنې سره سم د جګړې ډګر ته د طالبانو د بیا ورتګ مخه ونیسي، جګړې دې بندې او مخامخ خبرې دې بیا پیل کړي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له ادعا وروسته زیاتې شوې. د هرات سیمایزو چارواکو ویل دي په دې حمله کې چې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو پر یو غونډه وشوه د دې ډلې یو شمیر جنگیالي وژل شوې دي. د فوزارت په یو بیان کې د لومړنیو راپورونو په اساس ویلي چې د ادرسکن ولسوالۍ په خمس زیارت سیمه کې د دې بمبارۍ پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن شوي. خو د ازادۍ راډیو خبریال د سیمې د یو شمیر اوسیدونکو په حواله راپور ورکوي چې په دې حمله کې لږ تر لږه 12 ملکی وګړي وژل شوي او شل نور ټپیان دي. طالبانو په یو بیان کې ویلي دي چې په پیښه کې 8 ملکی وګړي وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبان ادعا کوي چې په دې هوایي برید کې هغه ملکیان په نښه شوي دي چې د یو خوشي شوي طالب بندي هرکلی ته ورغلي وو. د پیښې یو عیني شاهد هم په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال ته هم د خبره کړې.
اینجا مجاهد وجود نداشت، ما توفنگی ندیدیم اصلا. اینجا ما میمونای می آدم بودیم، این آدم از زندان بگرام خلاص شده بود، هم ما به دیدن آماده بودیم. به مخالفت قومی اولسوالی ادرسکن این بمبارد قتلیام مردم مظلوم بشاره در آورده.
د بندیانو خوشی کول د هغې موافقې یوه برخه ده چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. د دې موافقې له مخې حکومت باید د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشی کړي او همدراز بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 نیټه باید پایل شوی وای. خو داسې ښکاري چې د بندیانو د خوشی کېدو د نه بشپړېدو له کبله دا بهیر تر اوسه نه دی پیل شوی. طالبان وای تر اوسه د حکومت 1,016 تنه بندیان آزاد کړي دي او د راپورونو له مخې افغان حکومت له 4,000 زیات طالب بندیان خوشي کړي. خو د هغو 600 زندانیانو له خوشي کېدو سره یې موافقه نه ده کړې چې د چارواکو په وینا په درنو جرمونو مجرم پیژندل شوي دي. حکومت له طالبانو غوښتي دي چې د بندیانو نوی لست ور وسپاري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دبرا لاینز پرون پنجشنبه په یوه ټویټ کې ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانانو د ښېګڼې لپاره دواړه خواوې تاوتریخوالی کم کړي. هغه بندیان چې موافقه پرې شوې ده خوشي کړي پر روان اختر کې جګړې بندې او له هغه وروسته سمدستي خبرې پیل کړي. همداراز د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازی رولاند کوبیا پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر د بندیانو د خوشي کولو پرتله زیات د جګړو د پراخېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دی. کوبیا ویلي دي که ښکېلو خواوو پر اوربند موافقه کړې وای نو په تاوتریخوالي کې به خورا زیات کموالی راغلی وای.
بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو سخت نیوکې کړي او هغوی پردي غلامان بللې دي. حمدالله محب پر طالبانو ژغ وکړ چې د شرم ژوند پریږدي او د عزت ژوند غوره کړي. خاطر پردیس له کابله راپور لري.
د سولې د خبرو له ګرمېدو د طالبانو پر وړاندې د یوې مودې له نرمښت وروسته د دغه ډلې پر وړاندې د لوړپوړو افغان چارواکو توندې څرګندونې. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د دفاع وزارت د مرستیال شاه محمود میاخیل او لوی درستیز یاسین زیا معرف کېدو په غونډه کې د خبرو پر مهال طالبان د پردیو استخباراتي ادارو غلامان یاد کړه. هغه وویل طالبان د نور د شرم ژوند پرېږدي او له افغان وژنې د لاس واخلي.
طالب مشرانو دا د شرم ژوند نور پرېږدي، ته چا غلامي د یو استخباراتي ادارې غلامي و شرمې گئی ټول باندې شرم دی چې دلته خپل پلونه ورانوي، دلته افغان اولاد وژني. راشي په عزت سره په خپل کور کې اوسېږي، اولادونه هم دلته راوړي چې افغانیت څه کی خپل تاریخ څه کی.
خغلی محب طالبان د جګړې په ډګر کې ماتو بلل او ویل چې د غډل د جګړې لاله ری نشي بریالي کېدی. هغه پر طالبان غوږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر اسدالله خالد هم په خپلو خبرو کې طالبان په خپل جګړیزه پالیسۍ کې ناکام وبلل. هغه ویل داسې معلومات ترلاسه شوي چې له بند آزاد شوي طالبان بیرته د جګړې لومړیو کرښو ته ورګرځېدلي دي. د هغه په خبره افغان حکومت د سولې په برخه کې خپل حسنینیت ښودلی، خو دا طالبان دي چې د سولې لپاره ژمنتیا نه لري.
دا د ماو د تا کور ده، دا موږ طالب ته نو څه پرېښودلی. په هیڅ قیمت د دې وطن له هرې لویستې نه به پاک کړو، او دا خیال ده، خوب ده، جنون ده. بیا مو هم غږ په ټولو افغانانو خصوصا په طالبانو باندې همدا ده چې راشي دې سولې او نور دا د جنګ و جګړې ټغر په دې وطن کې راټول.
دا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې له تیرې څو مودې نرمښت وروسته لومړی وار دی چې لوړپوړي افغان چارواکي د دغه ډلې پر وړاندې سخت او توندې څرګندونې کوي. خو پوښتنه دا ده چې په داسې حساسو شیبو کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیله مندي ډېره شوې، د لوړپوړو افغان چارواکو له لورې توندې څرګندونې په څه معنا دي؟ افغان پوځي کارپو باري آرس:
تر هغه ځایه پورې چې د محب او د دفاع وزارت د سرپرست خبرې واورېدل شوې او غیر له هغه څخه هم په مجموع کې د دولت نشرات یا خپرونې ټول داسې د صلحې په ژبه باندې نه کېږي. داسې فکر کېږي چې دولت هڅه کوي په هر شکل د اشکالو چې وي دا د سولې بهیر اخلال کړي.
خو طالبانو بیا دغه څرګندونې د سولې پر وړاندې د خنډ په معنا بللي. د دې ډلې وان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دغه ډول څرګندونې بیا اساس دي. نوموړی د سولې په تړاو د رامنځته شوي فرصت په تړاو باید دغه ډول څرګندونو څخه ډډه وشي. دغه څرګندونې داسې مهال دی چې په دې وروستۍ کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی دی او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې ډېر کسان وژل شوي دي او دا ډول وضعیت دوام د سولې د خبرو له پیلېدو سره مرسته نه کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې په منځني صفه 12.89 په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې تر اتمه بجو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه لولو. که چیرته تاسو په دې موضوعاتو سمس را واستوي به تر بوي. د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره آیا دا مهمه ده چې بندیان خوشی شي؟ دا مهمه ده چې اور بند شي؟ او که دا دواړه هڅې مهمې دي؟ تاسو که سمس را واستوي سمسونه به مو ولولو. خو اوس په د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته اجمل اند کتنه کوي.
د عرب نیوز انګلیسي ژبه ورسپانې تر دې سرلیک لاندې چې هند ته د افغانستان صادرات دوه چنده شوي لیکنه خبره کړې. دا ورسپانه چې له ریاض خبرېږي تر ډیره د سوداګرو او ډیپلوماټانو د پاملرنې مطالب خبروي. عرب نیوز وایي چې په تیرو درې کلونو کې هندوستان ته د افغانستان صادرات زیات شوي او تیر کال دا صادرات 200 شپېتو میلیونو ډالرو ته رسیدل. ورسپانه د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ د چارواکو له قبل زیاتوي د هیواد په تیر کال کې نړۍ ته د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت صادرات درلود. قالینې، وچې او تازه میوې او قیمتي ډبرې د افغانستان مهم صادرات ګڼل شوي. د سوداګرۍ د خونی د صادراتو او بازار موندنې د برخې رئیس میرزمان پوپل عرب نیوز ته ویلي د افغانستان ډیر صادرات په ځانګړې توګه وچه میوه د کابل، کندهار او هرات له هوایي ډګرونو څخه مستقیما نوې ډیلي ته استول کیږي، ځکه د مځکې له لارې صادرات وخت نیسي او تازه میوه پکې کیفیت او خوند له لاسه ورکوي. ورسپانې همدارنګه د افغانستان د زعفرانو یادونه کړې او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مرستیال خانجان الکوزي له خولې ویلي په جنوب او لویدیس کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو پر ځای د زعفرانو کښت مخه کړې. نوموړي زعفران د افغانستان سره طلا بللې او ویلي دي چې د افغانستان زعفران د نړۍ له بهترینو زعفرانو څخه دي چې د اروپا په ځینو مارکیټونو کې د 1 کیلو بیا 4000 ډالرو ته رسیږي. د ډیلی میل ورسپانې په غور کې د قمرګلې په نوم د یوې 15 کلنې افغان نجلۍ لخوا د 2 وسلوالو د وژنې په پیښه کې د نوو موندنو په اړه لیکنه کړې. تنجلی وی تیره اونۍ وروسته لاغې 2 وسلوال د خپل پلار په ټوپک وژل چې طالبانو یې په کور د شپې لخوا برید وکړ او د دې مور او پلار یې وژل. ډیرو خلکو په ټولنیزو رسنیو کې د یوې اتلې په توګه د نوموړي ستاینه کړې، خو ډیلی میل د دې نجلۍ د خپلوانو او ځایي چارواکو له قوله ویلي چې د 2 تنو وژل شوو طالبانو څخه 1 تن د قمرګلې میړه و چې د پیسو پر سر د یوې کورنۍ شخړې په ترڅ کې د قمرګلې د ترلاسه کولو هڅه کوله. خو د انجلۍ رسنیو ته ویلي چې وژل شو بریدګرو کې خپل خپلوان نه وو او طالبانو ځکه د دوی په کور برید وکړ چې پلارې سیمه کې حکومت پلوی قومي مشر و. ورسپانه وایي د قمرګلې پیښې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ عکس العمل درلود او د دې رسنیو ګڼو کارونکو له حکومت غوښتي چې د قمرګلې ملاتړ وکړي او ان ځینو یې له هېواد څخه بهر د استولو غوښتنه کړې. ورسپانه وایي چې د ولسی جرګې وی پخانی غړی او د خزو د حقونو یوې مخکخه فعال فوزیه کوفي لولسمشر وختي چې قمرګل دی خوندي ځای ته ولیکدوي ځکه د دې او کورنۍ امنیتي په خطر کې دی.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کووید 19 ناروغي داخته کسانو شمیر له 40 لکو واوښت. دا نوی شمیرې چې د پنځشنبې په ورځ اعلان شوې شي چې په متحده ایالاتونو کې دا ناروغي په څومره چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا د وبا د مخنیوي په مقصد د لګیدلو ټولنیزو او اقتصادي محدودیتونو د لرې کولو د څرنګوالي پر سر د امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافونه پر ځای پاتې دي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور په استناد لحمد تکلور.
په متحده ایالاتو کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر په 98 ورځو کې 1,000,000 ته ورسېده، خو د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې چې د پنځشنبې په ورځ د جولای په 23 اعلان شوې د کووید 19 د ناروغانو شمیر یوازې په 14 ورځو کې له 3,000,000 څخه 4,000,000 ته لوړ شو. په امریکا کې د کورونا وایرس لومړنۍ پیښه د جنوري په لومړۍ نیټه ثبت شوه، خو اوس مهال په منځني ډول په هر ساعت کې له 2,600 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې په نړۍ کې ساری نه لري. په امریکا کې د کورونا د وبا لومړنی مرکز نیویارک و، خو اوس یې عمده مرکز په جنوب او لویدیز کې دی او فدرال او ایالتي چارواکي پر دې لانجه کوي چې د دې ناروغۍ مخه په څه ډول ونیسي. یو مسله چې دا چارواکي نه پرې سلا کیږي دا هم ده چې څنګه او کله د دې ویروس د مخنیوي په مقصد لګول شوي ټولنیز او اقتصادي محدودیتونه لري شي. همداراز د ماسک د جبري کولو مسله چې نور هیوادونه او د امریکا د حکومت خپل روغتیایي کارپوهان سپارښتنه کوي هم سخت سیاسي شوې ده. په تیره یو شمیر والیان سخت پر وړاندې مقاومت کوي. ولسمشر ډونالد ترامپ چې د انتخاباتو په درشل کې په خلکو کې د محبوبیت کچه د روغتیایي بحران له کبله راټیټه شوې ډیر وخت د ماسک له اغوستو ډډه کوله، خو په روانه اونۍ کې له خلکو غوښتل چې ماسک واغوندي. که څه هم ترامپ په دې برخه کې کوم رسمي فرمان نه دی ورکړی، خو د روغتیا وزارت مرستیال بریت ګیرویر پرون پنځشنبه د جولای په 23 د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د ماسک د اهمیت یادونه وکړه. یوه بل لنجمنه مسله دا ده چې پر روانه اگست میاشت کې خوونځي بیا پیل شي کنه. په داسې حال کې چې داسې اندېښنې شته چې که خوونځي په بشپړ ډول پرانستل شي نو ښایي د کورونا موارد بیا زیات شي. ولسمشر ترامپ کورونا ته په لومړیو پړاوونو کې لږ اهمیت ورکړ او د دې وبا د مخنیوي لپاره د پالیسیو د جوړولو اختیار یې ایالتونو ته پرېښود. په انتخاباتو کې د ترامپ سیال دیموکرات جو بایدن دا ستراتیژي مسخره کړه. ښاغلی بایدن له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره په یو بحث کې چې دواړو په خپلو کې ټولنیز وطن ساتلی وو او پرون پر ټولنیزو شبکو خپور شو ویل څنګه امکان لري چې سړی دې د یو هیواد ولسمشر وي او دې وایي چې دا زما مسؤلیت نه دی. د بایدن اشاره د ولسمشر ترامپ هغو څرګندونو ته وه چې په مارچ میاشت کې د کورونا د معاینو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل زه په دې برخه کې قطعا مسؤلیت نه منم. اوباما چې بایدن یې مرستیال و په ځواب کې وویل دا ډول خبرې هغه مهال چې زه ولسمشر وم زموږ له خلو نه راوتلې.
چین پرون مریخ ته لسورلی پرته ماشین واستوه. تمه ده چې و میاشتې وروسته به دا ماشین د دې سری سیارې پر غولی کښېني. دا دوهم ځل دی چې چین ورته هڅه کوي. په 2011 کال کې د مریخ ماموریت ناکامه شوی و. دا ساجر ورو ته یو شمیر اوریدونکو ته څرګندونه ورسته په دې اړه د چین د مریخ د ماموریت په اړه په تفصیل اوریدل شي.
ستاسو لا پیغامونو
ډاکټر صاحب عبد الله جمهور ډاکټر صاحب اشرف غنی وکیل صاحبانو طالبان صاحبانو ایا د افغانستان خلق په ایران کې ایرانیانو غر کړ په ترکیه کې ترکانو غر کړ د بیکاری د وجه او حکومت هم وایي چې غیر قانوني سفرونه دنه کوي د غوڅ اخبارو سره دنه دي نو بدیله لار کومه ده محترم صاحبان استاد څخه دا سوال کوم یو بدیل لار تاسو ډیر سره خو یې دا چې راوښه چې دا بدیل لار مو ځای سړی ده بار دي افغانان دلته خپل کار خپل مسؤلیت دي نو دا هر ورځ چې جنازې راځي د دې صدا چې معلومی چې محترم چې و تاسو ته د افغانانو مرګ او غرقېده کوم ارزښت نه لري خپل څوکۍ په تاسو ته ارزښت لري ډېره دا افسوس خبره ده ډېره د شرم خبره ده او تاسو ته دا غواړو چې د افغانستان خلکو ته د کار زمینه برابره کړئ چې نوي خلک بېخي پر سر راغلي دي بېخي اخرې درجې ته باره صبر او حوصله د خلکو ختمه ده طالبانو تاسو دې خدای راولي کومه برنامه لرئ چې د دې کار خلکو لپاره کومه برنامه چې لرئ چې هم هغه رامخته کوي وکیلانو تاسو یې رامخته کوي پر چوکیو ناستیاست نو باره به دا خلک تر کومه صبر کوي تر کومه به حوصله کوي طارق احمد هم د هرات
زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ نه تماس کیم د افغانستان تر لوړپوړو چارواکو څخه هیله کیږي چې یو د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه د افغانستان ټولې ولسوالۍ نه د ټیکانو مرسته غریب ته رسیږي نه د غنمو مرسته غریب ته رسیږي نه د مواد مرسته رسیږي نه لوبیا رسیږي نه چای نه غنم نه اوړو دغه مصرف چې دولت کړی ټول بې ځایه مصرف ده په خدای مې د قسمي چې هغو خلکو ته رسیږي چې هغه موټرې لري ګاډي لري غټ غټ خلکی هر غریب چې ولایت تلار شي اریزه وکي یا کوم بل ځای تلار شي ولکه په کرول کې اسکر پرېګي دي ولکه جننه سي مصرف یې ځني پس دغه غټ خلک پیسې اخلي دغه مصرف ټول به زیاده والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
چین مریخ ته یو روفر ماشين ولېشه چې هلته د دې سری سیارې د خاورې چیرنه وکړي حکومت رسنۍ وویل تیانوین یو یا د آسمانی حقیقت موندونکی د لانگ مارچ 15 غونډې په مرسته د چین د جنوبی ولایت هانان له یوه ټاپو څخه چې هلته د وینچانګ فضایي مرکز دی وتغول شو. په مستقیم ډول خلکو د تلویزیونونو له لارې دا توغول ولیدل چې په بریالیتوب ترسره شول او شاوخوا په ساحل کې په سلګونو کسانو د دې ننداره وکړه. د شین دا دستګاه به په اوو میاشتو کې مریخ ته ورسیږي. دا د مریخ په لور روانه اونۍ دوهم ماموریت دی. د جولای په 20 متحد عربي اماراتو د جاپان د یوه توغندي په مرسته یو ماشین مریخ ته ولېشه. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د امریکا متحد ایالتونه یوه پیچلې پرمختللې دستګاه له فلوریدا څخه مریخ ته واستوي. چین په 2011 کال کې هم مریخ ته د روسیې په مرسته له قزاقستانه یو ماشین ولېشه خو کله چې د مځکې له مداره تیرېده اورې واخیست. په روسیې ولسیزو کې د چین پټ فضایي پروګرام ډېر پرمختګ کړی دی. په 2003 کال کې یانګ لیوی د چین لومړی ستورمزلی شو او تیر کال چانګي څلور لومړی فضایي بیړۍ وه چې د سپوږمۍ په لرې څنډه کښېناسته. ملي امنیت ته د اندېښنو لپاره واشنگتن د امریکا د فضایي مرکز ناسا او د چین د فضایي پروګرام ترمنځ همکاري درولې دي. د مریخ پر سطح د ماشین کوزول سخت دي. تر اوسه یوازې د امریکا متحد ایالاتونو د مریخ پر خاوره له 1968 اویایم کال را په دیخوا 8 ځله فضایي بیړۍ کوزه کړې ده. شپږو نورو فضایي بیړیو د مریخ په مدار کې دورې وهلې دي چې درې د امریکا، دوه د اروپا او یوه هم د هند وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسی بختور له هلمند لیکي له ولسمشر اشرف غنی څخه دا غوښتنه کوم چې له طالبانو سره تر هغه سوله ونه کړي چې اوربند نه وي کړی. خان محمد اسلامیار له نادلیلی کې افغان حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی کړي او نصیب الله نوري له کندهار لیکي بین الافغانی خبری باید ژر تر ژره پیل شي. عبدالرحمن له کابل لیکي طالبان که اوس اوربند نه کوي دا معنی لري چې طالبان اصول نه کوي چل کوي. حسینه احساس له کندهار لیکي بندیان باید لومړی خوشی نشي کنه جګړه بیا سیاسي شي. محمود له هلمند لیکي اوربند وشي. حکمت الله حماس لیکي طالبان سول خوړي حکومت نه خوړي. سید علی حسینی لیکي اوربند مهم دی ځکه چې 4400 بندیان اله شوه څه ګټه یې وکړه جګړه نور هم تیزه شوه. عبدالله الحنفي له کندهار لیکي اشرف غنی که پرشتیا سوله غوړی بندیان دی آزاد کړي. حمیده غنم رنگ له غزنی لیکي طالبان باید پوشي چې سوله په عمل راځي نه د خلکو په تیر استلو. نظری له ازری لیکي طالبان دی د حمدالله محب له خبرو درس واخلي او محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي طالبان د سول هیڅ ډول نیت نه لري ځکه چې هر ورځ د افغانستان په ولایتونو کې افغان سرتیری او ملکیان وژني. او عبید الله پر استبل اس ام اس کې لیکلي دي د افغانستان حکومت او طالبان باید یو بل ملامت نه کړي، دواړه باید د سولې لپاره کار وکړي. اته به یو ډیر دقیقې شوې لاند خبرونه. په پام کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیل سات نن په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د گاونډیو هیوادونو د مهمې ونډې په اړه په یو غونډه کې خبرې وکړې. د ویډیو کانفرنس له لارې دا غونډه د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په نوښت جوړه شوې ده او په واشنگتن کې د افغانستان، ازبکستان او قزاقستان سفیران به هم خبرې پکې وکړي. امریکا له افغانستان سره نږدې 130 میلیون ډالر نوی مرسته اعلان کړه. د صابل امنیتی چارواکی ادعا کوي چې طالبانو ته د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د هغو د حملو په ځواب کې درنه مرشوب لاړه ولیده. د صابل د امنیت قمندانۍ ویاند وایي چې تر 2 زیات تلفات طالبانو ته وشتي دي او البته د مرشوب له دواړه یادوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د وسلو د کنټرول د تړون او د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسي تور لګولې ده چې د سپوږمکیو وشتون کې توغندې په فضا کې اسمایلې. واشنگتن ویره څرګنده کړې ده چې شای روسي د دې توغندې په وسیله د امریکا او د امریکا د متحدانو مهمه سپوږمکۍ وګواشي. د ساجرډو په روانه خبرونه کې وړاندې نیمه نړۍ د میرمنو پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې په دې پروګرام کې د میرمنو د کارموندنې مسل کارموندنې مسله وڅېړو، د کور کلی په پروګرام کې به په دا مسله واورې چې ځینې کسان خپل ماشومان چې کله مکتب ته لیشي یا بیا یې کوم کورس ته استوي نه یې ساري او د دې عواقب څه دي. لومړی د میرمنو پروګرام لومړی لرو او له هغه وروسته د کور کلی پروګرام ته ورسو د نیمې نړۍ پروګرام د کارموندنې په ارتباط.
نیما نړی
خسر به میان خلیم را بندول غول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنانو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو اوریدونکو سلام. افغاني خزي د کاري توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه برابره. که کاري زمينه افغانو خزو ته برابر شي، په ځانګړي توګه هغه خزو ته چې د لاسي صنایعو په جوړولو کې مهارت لري څومره به ګټه وروي.
کچیر ته دوی ته زمينه برابر شي، ټول مېرمنې دوی خې ابتکار کولای شي.
خزو ته د کار زمينه باید څوک برابر کړي او د کومو لارو چارو په جوړولو سره افغاني خزي کولای شي د خپل مهارتونو نه په ګټه اخیستنی د کورنۍ سره د مالی مرستې جوګه شي.
هغه متشبثین ک کوچنی دي او کلو برخه کې پنګونه کوي، د دې د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
په دې اړه زموږ همکاري وطني جبرخیل یو راپور برابر کړی، هغه نه پس به د خلکو خبري هم باورو او د یو تن اقتصادي کارپو مرکه هم در اورو. اوس به راپور له وطني جبرخیل واورو.
خ
خزه د یوې ټولنې نیمایي برخه ده. که خزو ته د کار زمينه برابر شي، نو پرته له شک چې د یوې ټولنې نیمایي برخه ستونزه به هوار شي. په ځانګړې توګه هغه خزي بل مالی پلوه په ځان بسیا شي چې د لاسي صنایعو په برخه کې مهارت لري. د کار زمينه خزو ته لیوي خوا په ټولنه مثبت اغیز لري، او لبلې خوا هغه به سرپرسته خزو ته یو زیری دی چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په کارتینو سیمه کې د بسم الله په نامه د خیاطۍ کارګاه ته ورغلې وم چې ګڼ شمېر ښځې او نجونې په کار بوختې وې. د هر یوې کار معلوم وو، چا قی چې کوله، چا ګنډل کول، څوک په اوتو کاری بوختو. ایوه چې د کالیو په تڼۍ ټک وهلو بوخته وه، را سره یې خبرې وکړې. له خپل کاره خوشاله وه، که څه هم د ژوند ترخې ورځې شپې یې له خپلو ماشومانو سره په بې سرپرستۍ کې تیرې کړې وې، خو هغه اوس په خپلو پښو ولاړه ده او د خپلو ماشومانو سرپرستی په خپله کوي.
درې میاشتې کېږي چې راغلی یم. د میاشتې موږ د شپږ زره راکوي، اضافه نشته، نه شپږ زره دي. خاون مې نشته، شهید شوی یم، درې ماشومان لرم. ښه ده، نو ما خپل مشکلات مال کېږي. دغه پنځه کاله کېږي چې زه خپله خیاطي کوم، دغه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم. یو کال مې خسر شوم، ډېر مشکلات راباندې راغی. اوس شکر خوشحاله یم، په دې شکر زه باسم سې خپل پلاسې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته هغه ورکوم، ماشومان مې خوشحالي درس کې ما چوم.
په دې شرکت کې ګڼ شمېر ښځې کار کوي. یو شمېر ښځې چې دلته کار کوي نارینه سرپرست نه لري، خو یو شمېر نورې ښځې د سرپرست او خاوند تر څنګ غواړي کار وکړي او د خپل خاوند سره د کور په مصرف کې اوږه ورکړي. نادیا د میدان وردګو اوسیدونکي په دغه کارځای کې کار کوي، خبرې مې ورسره وکړي. د خپل کار په اړه یې داسې راته وویل:
خاوند مې آزاد کار کوي او پنځه مې اولادونه دي، او خپل یم. ولا زیاتې ستونزې مو حل شوې دي. اسې من سره ډېر مثال کومک کوي، دغه کوشش کوي چې دغه ځای د کار مخ ته لاړ شي او موږ پکې ترقی وکړو. خیاطي مو یو کورس و مکریانو کې عمل ته تلو، خیاطي مو زده کړه. د سهار اته بجې موږ دلته حاضرېږو تر څلورو د مازیګره. زه کولای شم چې د کور کارو ته هم رسیدګي وکولای شم، خپله اولادونه وساتم، خپله کورنۍ یم. په هماغه څه رقم چې سابق کوو هماغسې مخ ته لاړه شم. د کور لپاره دونه چی زه نخلم، هغه مې خاوند کوي. زه صرف همدغه یو قلم کتابچا اولاد ته یو خپل ضرورت مې پیرا فکوم.
امینه د پروان ولایت اوسیدونکي چې د ناامنۍ له کبله کابل ته راکډه شوې ده، وایي د کور مصارف یې زیات دي، هغه مجبوره ده چې کار وکړي. په دغه کارځای کې اوس د میاشتې شپږ زره افغانۍ ورکوي او د کور مالي ستونزې یې تر ډېره حل شوې دي.
شکر څلور مې اولادونه دي، دوه مونږ خپل پکه کار نه راځي، استو چې خپل ژوند مخته وړو، بچیانو ته رسیده کولی شو. د مثال د کورس دا درسونه د هر شي نه پرخه رسیده کولی شو. بیا هغه د نور د خپل خاوند سره نور مرسته کوم، هغه مو کار کوي، زه هم کار کوم، خپل ژوند به جوړ کړو. دواړو په غاړه دی. اوس مشر زوی مې هغه د پنځلس کلن دی، لور مې دوله دیارلس کلن دی، یا یو بلې بیا لس کلن دی، بیا وړکې نور هغه دی اته کلن دی. دا هیله لرو چې د خیره دا خپل تعلیم مختوري، که مدرسې که د مکتبي، زمونږ مسؤلیت د غیر غاړه چې سوچ مونږ یاست، مونږ به مسؤلیت بیا هغې چې ځوانان شله د خیره په وظیفو شله، بیا هغې پوه شي، د مور او پلار به قدر و عزت باندې به پوه شي. دا باید هغه دی، دا باید ښځه دې هم لاړ شي کار وکړي، نارینه دې هم لاړ شي کار وکړي.
د افغانستان په اوسني شرایطو کې چې اکثره ځوانان وزګاره دي او له وزګارۍ کړېږي، کار پیدا کول سخت دی، خو د کاري زمینې برابرول بیا تر هغې هم ستونزمن کار دی. ګلاب دانش د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي د ښځو لپاره د خیاطۍ دغه کارځای په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی چې د